کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شیبری هم داسې رډو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوری السلام علیکم وړاندې به په خپرونه کې واوري چې د طالبانو ټول بندیان خوشي شوي دي د دوی یو شمېر کسان پاتې وو چې ځینو بهرنیو هیوادو د هغوی پر خوشي کېدو اعتراض درلود خو نن هغه کسان هم له بند آزاد شوي دي تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکوو خبرونه صفی الله ستانکزی وړاندې کوي
سلام ده خبرونو سر تکیم افغانستان با د طالبانو و بندیان قطر ته واستوي د افغانستان د دولت مذاکره کوونکی پلاوی مشر معصوم ستانکزی وایي ژر د یو پرمختللي آزاد او متحد افغانستان په هدف د سولې خبرې پیلېږي او د جنایي جرمونو نړیوالې محکمې د امریکا هغه اقدام غندلی چې د دې محکمې پر څو څارنوالانو یې بندیزونه لګولي پوره خبرونه افغانستان به د طالبانو او بندیان قطر ته واستوي د راپورونو په اساس د هغه بندیان دي چې فرانسې او استرالیا یې له ازادي سره مخالفت ښودلی و رویټرز خبري آژانس نن د افغان حکومت طالبانو او ځینو بهرنیو ډیپلوماتانو په حواله راپور ورکړی چې تمه ده دا طالب بندیان دوهی ته ولیږل شي د راپور له مخې افغان حکومت دا کسان د هغه څه په اساس چې د بهرنیو عسکرو په وژلو مجرم پیژندل شوي نه خوشي کوي خو یو افغان چارواکي رویټرز ته ویلي ژر به دا بندیان دوهی ته ولیږل شي طالبانو د سولې تر خبرو مخکې د دغو بندیانو او پاتې هغو ازادي غوښتې وه چې د 400 لانجمنو طالب بندیانو په ډله کې وو د افغان سولې په اړه بل خبر دا دی چې د افغانستان د دولت د مذاکره کوونکي پلاوي مشر محمد معصوم ستانکزی ویلي مرکشي پلاوی به ژر د یو پرمختللي آزاد او متحد افغانستان په هدف د سولې خبرې پیل کړي ښاغلي ستانکزی نن په خپل ټویټر باندې دا خبره لیکلې هغه زیاته کړې د سولې مستقیمې خبرې د سولې مشورتي لویې جرګې د پریکړې په اساس کېږي د سولې مشورتي لویه جرګه د زمري په 12 د درې ورځو په مخه پیل شوه چې په نتیجه کې د 400 طالب بندیانو په خلاصون سلا وشوه او تر څنګ یې د دایمي اوربند په تأمین ټینګ روشو. د حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو د پیل په هدف یو پلاوی په دوحه کې دی او هلته به له طالب پلاوی سره بحثونه کوي خو د راپورونو له مخې اصلي مرکچان ښایي راتلونکې اونۍ سره کښېني د سرپل چارواکي په یو ماین چاودنه کې د شپږو ماشومانو د وژل کېدو خبر ورکوي د 209 شاهین قلي اردو په یو خبر پاڼه کې راغلي چې دغه پیښه پرون ناوخته د سانچارک ولسوالۍ په ګوجوا کلي کې شوې د سانچارک ولسوال نقیب الله دقیق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
از اثر انفجار ماین تابع شده توسط گروه طالبان
د طالبانو لخوا په یو کور کې د ایښودل شوی مان په چاودنه کې د 15 او 12 کلونو ترمنځ شپږ ماشومان وژل شوی او دوه ښځې ټپیانې شوی دي د ګوجوا کله له یو کال راهیسې د طالبانو په کنټرول کې دي
طالبانو لخپل اړخه تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د جنایي جرمونو په نړیوالې محکمې د امریکا هغه اقدام غندلی چې د دې محکمې پر څو څارنوالانو یې بندیزونه لګولي د جنایي جرمونو نړیوالې محکمې ICC په یو بیان کې دغه اقدام پر نړیوال عدالت او د قانون پر واکمنۍ برید بللی د امریکا متحدو ایالاتونو پر څارنوالې فاتو بنسودا چې په افغانستان کې له ادعا سره سم د امریکایي سرتیرو د سرغړونو د تحقیقاتو هڅه کوله بندیزونه لګولي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو چهارشنبه د دې بندیزونو په لیست کې یو بل څارنوال هم ورزیات کړ
Today we take the next step because the ICC continues to target America.
نن یو بل ګام اخلو زکه چې متاسفانه د جرمونو نړیواله محکمه په دوامدار ډول امریکا په نخښه کوي د 1923 اجرایوي امر په تعقیب متحده ایالاتونه به د ICC څارنواله فاتو بن سودا او د ICC د قضایي چارو د همکاري د څنګه مشر فاکیسو موچاچوکو چې له بن سودا سره یې مرسته کړې ده یو ځای کړی
خغلی پومپیو زیاته کړه پر هغو کسانو به هم د متحده ایالاتونو د ویزو پر ورکړه بندیز ولګول شي چې له بن سودا یا موچاچوکو سره د پوځیانو د تحقیقاتو په قضیه کې همکاري کړې ده د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو جګپوړي چارواکي وایي هغو بهرنیانو چې په لیبیا کې د سیالو حکومتونو ملاتړ کوي پر وسلو د نړیوال بندیز څخه پر سرغړونه خپلو ملاتړو ته د وسلو رسولو بهیر ګړندی کړی. سټیفاني ویلیامز پرون د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وویل دغو وسلو جګړې لا سختې کړې او هغه د لیبیا پر ملي حاکمیت تیری او پر وسلو د ملګرو ملتونو له لګول شوي بندیز څخه ښکاره سرغړونه ده. هغې وویل د جولای له اتمې راهیسې له کله چې وروستي ځل د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د لیبیا د وضعیت په اړه معلومات ورکول پر وسلو بار شاوخوا او یا الوتکې د لیبیا په ختیځو هوایي ډګرونو کې راکوزې شوې او په ختیځ کې هم پر وسلو بار درې کشتیو کې ځواکمن قمندان خلیفه حفتر ته وسلې ورسول شوې. نوموړي دغه راز وویل په دې موده کې د لیبیا لویدیز ته په ترابلس کې د واکمن د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت پیژندل شوي حکومت ته هم په دیرشو الوتکو کې وسلې انتقال شوې. د امریکا، روسیې، مصر او ترکیې په ګډون یو شمېر هېوادونه په لیبیا کې د بېلابېلو ډلو ملاتړ کوي. د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ اداره وایي د روغتیا نړیوال سازمان ته به څه باندې $60 میلیون پور ورنه کړي او پر ځای به دغه پیسې د ملګرو ملتو له نورو ادارو سره مرسته کړي. دغه اعلان پرون یوه ورځ وروسته له هغې وشو چې سپینې ماڼۍ اعلان وکړه متحده ایالات به د روغتیا د نړیوال سازمان په هغې پروژه کې ګډون ونه کړي چې د کووید-19 ناروغي پر ضد د واکسین جوړولو چارې مخته وړي. د روغتیا پر نړیوال سازمان د مالي مرستو د بندولو وروستی اقدام د ولسمشر ترامپ د هغو هڅو یوه برخه ده چې غواړي له دغه سازمانه د کرونا ویروس په وړاندې د اقداماتو په خاطر ووزي. ترامپ دغه سازمان تورن کړی چې ډیر د چین تر نفوذ لاندې ده. او وروستی خبر دا چې د برازیل د فوټبال فدراسیون اعلان کړی دغه هیواد د ملي ټیم د هلکانو او نجونو لوبغاړو ته به یو ډول معاش او امتیازونه ورکړي. د برازیل ښایي د هغو په ګوته شمار هیوادونو په ډله کې راشي چې داسې ژمنه ورکوي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د برازیل د فوټبال فدراسیون چهارشنبه دغه اعلان کړی. د برازیل د فوټبال فدراسیون ژمنه کړې چې د برازیل د فوټبال فدراسیون دا ژمنه که عملي شي نو د مارتا، فورمیگا او لیتسیا په څیر د ښځینه لوبغاړو معاشونه به د نړۍ د فوټبال د پیژندل شویو ستورو نیمار، ګابریل او رابرتو په اندازه شي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام مو د طالبانو د ټولو زندانیانو له خوشي کېدو خبرو. د خوست یو شمېر امنیتي چارواکو په وینا له جنایي جرمونو سره د مبارزې د دفتر مشه د دې لپاره کابل ته تبدیل شوې چې امنیت یې تامین نه وو. خو ځلا ځاځی وایي
قمندان یعنی وخت نشي کولای د خپل یو افسر امنیت په داخل د قمندانۍ کې نشینی ولای. نو دا جالبه خبره ده چې یو ولایت امنیت ولي ورشي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د تخار یو شمېر اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي وایي چې د طالبانو پر ضد باید پراخ عملیات وشي. یو شمېر کسان وایي چې په تخار کې نوري امنیتي ستونزې هم شته.
جهادي قمندانان چې هغوی مسله وه سلا یې درلودې هغه د بعض ظلمونو په خاطر باندې خلک د هغه مقابل کې ودرېدل.
ټاکل شوی ده چې نن د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې یوه ولسي پراخه غونډه جوړه شي. د دې غونډې تنظیموونکی مطیع الله ویسا وایي
موږ ډېرې غونډې سیاسي فعالیتونه اجتماعي فعالیتونه په ښارونو کې وي خو ولسوالۍ د پامه ورکول شوي دي.
زموږ خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې هم اوریدلی شئ. یوه سرچینه وایي له پل چرخي زندانه د طالبانو له لیست سره سم نن وروستي بندیان هم آزاد شول. په دې اړه نور جزئیات له کابله له خپلې خبریالې فیروزي عزیزي څخه اورو.
بله شیبر صاحب دغه سرچینې چې ونه غوښتل نوم یې د موضوع د حساسیت له امله واخیستل سي. ازادي راډیو ته وویل چې نن یا څو شیبه وړاندې د کابل د پلچرخي زندان نه د 400 طالب بندیانو ته پر سر لانجې کړي آخري بندي هم آزاد شه. دغه سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د 400 طالب بندیانو لشمیره یو سلو شپک او یا کسان په پلچرخي زندان کې وو چې وروسته هم څو شیبه مخکې آزاد شوی دی. همدارنګه یو بلې سرچینې بیا ازادي راډیو ته څو شیبه وړاندې ویل البته یو حکومتي سرچینې به هم موږ غوښتل نو می واخیستل سي وایي چې نن به د افغانستان د حکومت مذاکراتي ټیم قطر ته ولاړ سي او هلته به سبا ته یعنی د جمعې په ورځ به د طالبانو د هیئت او د افغانستان د حکومت مذاکراتي ټیم ترمنځ یو تعارفي ناست وسی دغه سرچینې دا هم زیاته کړه چې دا ورته د امریکا له لوري ضمانت ورکړل شوی افغان حکومت ته چې هغه به د سپتمبر په دریمه چې د نشاننن ده خامخا مذاکراتي ټیم به قطر ته سفر کوي. همدارنګه شي بس ویو بلی سرچینې البته حکومتي سرچینې هغه هم نو واخیستل سي دا ویل چې دا د طالبانو شپږ یو تن طالبانیان چې فرانسې او استرالیا مخالفت کړی ده د خوشی کېدو دغه شپږ کسان به تر تولل کېږي او هلته به د مذاکراتو تر پای پورې د امریکایانو تر نظارت لاندې ساتل کېږي او چې کله تړون کېږي یا هوکړه کېږي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ له هغې وروسته به بیرته کابل ته راوړل کېږي او دلته په کابل کې به ازادېږي. دغې سرچینې د نورو جزئیاتو په اړه څه ونه ویل، یوازې دومره زیاته کړه چې په دې باندې کار روان ده چې څنګه دغه شمېر طالب بندیان په قطر په دوحه کې ساتل کېدلی سي. دا موضوع د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس الله دین محمد چې ټاکل شوی په نږدې وخت کې خپل کار په رسمي بڼه پیل کړ، هغې هم دا موضوع تایید کړه او وایي چې معلومات د دوی معلومات دا ښیي چې دغه اووه تنه یا شپږ تنه طالب بندیان به قطر ته وړل کېږي او د مذاکراتو تر پیل پورې به هلته ساتل کېږي. بله شیبر صاحب.
بله مننه فیروزه جان عزیزی. او اوس په ورشو کابل ته له کابله د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت د وزارت سلاکار طاهر جلان په ټلیفون را سره دی. جلان صاحب، خبرونه ته شرغلی، لکه څنګه چې مو په راپور کې واورېدل داسې ویل شوي چې نن به د افغانستان د دولت پلاوی، هغه پلاوی چې هغه به له طالبانو سره د سولې په خبرو کې برخه اخلي، قطر ته روان شي، په دې اړه ستاسو معلومات څه دي؟
شبکه تاسو ته سلام، د ازادي رادیو کومو اوریدونکو ته سلام. تر کومه پورې چې د سولې په پروسه کې روسي پرمختګونه دي، دومره ویل شو چې هغه موانع چې د سولې د پروسې د پیل کېدو په مخ کې رامنځته شوي وي هغه اوس پورته شوي دي، هغه موانع او هغه ستونزې حل شوي دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په لوجستیکي برخه کې د خپل پلاوي لپاره خپل چمتووالی او امادګۍ هغه وروستي پړاو ته رسولی دي او تمه دا ده چې موږ تاسو ډېر ژر د مخامخ خبرو د پیل کېدو شاهدان واوسو.
ځلان صاحب، په دې برخه کې بیلابیل راپورونه خپره شوي دي، یو خبر دا هم لرو چې تمه ده د مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم قطر ته لاړ شي، او کوم خبر چې ازادي راډیو لري په هغه کې داس ویل شوي دي چې د قطر دولت د ته د ورتګ بلنه ورکړې ده.
ما د سولې په چارو کې د دولت وزارت تر څومره چې د هماهنګۍ په برخه کې کار کوي، تر څومره پورې چې د لوجستیکي او اجرایوي کارونو باندې بوخت دی، موږ دومره ویلی شو دمګړی چې موږ د سولې په خبرو کې یو داسې مرحلې ته رسېدلي چې هغه د افغانستان د خلکو لپاره د خوښۍ یو زیری کېدلی شي. د مصالحې عالي شورا خپل ویان لري، نور وروستي جزئیات شاید هغوی ته سره شریک کړي، ولې ټول د افغانستان دولت په هماهنګۍ سره په اتفاق د نظر سره د دغه پروسې وروستیو مرحلو ته په چمتووالي بوخت.
بله ځلان صاحب، د طالبانو ته یوې نږدې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې په دې اونۍ کې به احتمالا مقدماتي خبري یا د دوی په وینا دا لفظ دوی استعمال کړی ازادي راډیو ته طالبانو چې تعارفي خبري به پیل شي، او په بل اونۍ کې ممکن رسمي مذاکرات شروع شي. د سولې د پوچارو کې وزارت په دې اړه څه ویل غواړي؟
خو تاسو ته معلومه ده چې کله مذاکرات پیلېږي له هغې مخکې د دواړو ډلو تخنیکي ټیمونو سره د دواړو اړخونو له لورې د مذاکراتو په ایجنډا، د مذاکراتو په نویات، د مذاکراتو په څرنګوالي، په دې شیانو باندې سره خبرې کېږي، او دا هم یو ضروري خبره ده تر څو دواړه لوري سره آشنا شي، وپېژني او بل یو تعارفي لیدې کاته وشي. ولې په رسمي مذاکراتو کې د افغانستان لوري د ایجنډا لومړی موضوع چې هغه اوربان وي، لومړی بسونه به په اوربان باندې کېږي، د اوربان په څرنګوالي، د اوربان په دوامدارتوب او په عمومیت د دې.
ځلان صاحب مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیست.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري.
تما د چې د کندهار پوسفین بولدک نن یو لوی ولسی غونډه جوړه شي وړاندې په خبرونه کې په دیاړه د دې غونډې لتنظیمون کې څه خبروي چې د غونډه د سل لپاره جوړوي او هدف یې څه دی خو تر هغه مخکې اقتصادي خبرونه ډیوه نادر وړاندې کوي.
د افغانستان صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د افغانستان صادرات د تیر کال د شپږو میاشتو په پرتله 28% کم شوي دي. د دې وزارت ویان جواد دبیر نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان صادرات د کرونا وایروس خپرېدو له امله کم شوي وو.
په ټوله کې زموږ صادرات کم شوي وو. په دې شپږو میاشتو کې غالۍ، مرمر، ډبرې، د ډبرو سکاره او وچه میوه په کمه کچه صادر شوي وو، خو د وخت په تېرېدو زموږ صادرات عادي حالت ته رسېدلي دي.
ښاغلي دبیر زیاته کړه په یاد موده کې د افغانستان واردات هم 28% کم شوي وو، خو په خبره یې وست د افغانستان صادرات او واردات عادي حالت ته ګرځېدلي دي. د افغانستان قانون او پټرولیم وزارت د مرمر ډبرو پروسس برخه کې د ډېری پانګونې جلب لپاره هڅې پیل کړې دي. د دې وزارت ویاند عبدالقدیر مدفی نن ازادي راډیو ته وویل د افغانستان مرمر ډبره لوړ کیفیت لري او هڅه کېږي چې د افغانستان دننه د دې ډبرې پروسس ته زمینه برابره شي. د هغه په خبره د مرمر ډبرو برخه کې د خامو موادو کمښت هم لویه ستونزه ده، خو د په وینا د دې ستونزې د حل لپاره هم کار روان دی. د ښاغلي مطفي په وینا د مرمر ډبرو پروژو فنی او حقوقي ستونزو څېړلو باندې هم کار پیل شوی دی. اوس مهال افغانستان کې کم شمیر فابریکې د مرمر ډبرو پروسس برخه کې کار کوي او د دې هیواد مرمر ډبرې نورو هیوادونو ته د خامو موادو په توګه صادرېږي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپږوی افغانۍ نوي پوله، یو یورو نوي افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاوند سل افغانۍ 45 پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ شل پوله، زر ایرانۍ تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1.08 افغانۍ او زر پاکستانۍ روپۍ 1.15 افغانۍ او 20 پوله.
ازادي راډیو په منځنۍ صفحه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. په لیبیا کې د ملګرو ملتو استازي سټیفنی ویلیامز ویلي چې په دغه هیواد کې د سیالو خواوو للوري هغه بندیز مات شوی دی چې ملګرو ملتو پیل لګولی و. ملګرو ملتو څه موده مخکې لیبیا ته د وسلو پر واردولو او خرڅلاو بندیز ولګاوه. نور جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو استازي سټیفنی ویلیامز د سپتمبر په 2 نیټه امنیت شورا ته وویل چې په لیبیا کې پر وسلو د نړیوال بندیز ماتول هلته روان بحران لا زیات کړی او د لیبیا د خاورې پر بشپړتیا او ملي حاکمیت په زغرده تیری کوي. سټیفنی ویلیامز ویلي دي چې په لیبیا کې په څرګند ډول د وسلو له نړیواله بندیزه تیری شوی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش وروستی وار د جولای 4 په دیاړه د امنیت شورا ته خبرې وکړې. ویلیامز پرون وویل چې له هغه راهیسې د خلیفه هفتر د وسلوالو د ملاتړ لپاره د لیبیا د ختیځ په هوایي ډګرونو کې د وسلو او یا الوتکې کښېنستې او ختیځو سواحلو ته درې لویې بارونکې بیړۍ د وسلو څخه ډکې رسېدلې دي. هغې وویل په دې موده کې په ترابلس کې حکومت ته چې د ملګرو ملتونو سازمان په رسمیت پېژندلی 10 الوتکې وسلې رسېدلې دي. د ترابلس په حکومت د وسلوالو د ملاتړ لپاره 9 بارونکې بیړۍ هم د لیبیا د لویدیځ سواحلو ته رسېدلې دي. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو استازي همداراز ویلي چې په هغه هیواد کې د بهرنیو مشنري یا اجیرو وسلوالو او نورو بهرنیو ډلو د فعالیت راپورونه په مقرر ډول دوی ته ورسیږي. په لیبیا کې د معمر القذافي واکمني په 2011 میلادي کال کې د خلکو د عمومي پاڅون په پایله کې ختمه شوه. له هغه راهیسې رقیبي وسلوالې ډلې په خپلو کې په جګړه بوختې دي. په لیبیا کې کورنۍ جګړې د هغه هیواد خلکو او بنیادي تاسیساتو ته سخت زیات تاوان رسولی دی. د امریکا متحده ایالات، روسیا، متحده عربي امارات، مصر او ترکیه په لیبیا کې د بیلابیلو ډلو ملاتړ کوي. روسیا په ځانګړي ډول د لیبیا په ختیځ کې د خلیفه هفتر وسلوالو ته چې د لیبیا ملي پاوځ په نوم فعالیت کوي په ترابلس کې د حکومت پر ضد د جګړې لپاره مرستې کوي. خو په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي په لیبیا کې د خپل هیواد د مداخلې ټول راپورونه رد کړي دي.
آزادی رادیو تغوک و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرید.
تاکل شوی ده چنن ده کندهار پوسپین بولدکی و اولسی غنده جوره شی او ده کندهار ده خلکو پر سنزو او ده هاواری پر لارو چارو خبری پکی وشی. نوریاس نوری ده دغه اولسی غنده لتنظیم وون که ده قلم لار طولنی لمشر متی اولاوی ساسر مرکه کرده او نمره تری پشتنه کرده چه ولی مو سپین بولدک اولسوالی ده دغه غنده لپاره خورا کرده ده.
دا چې سپین بولدک ولسوالي د نورو ولسوالیو په نسبت باندې تجارتي ولسوالي ده. دلته هغه ولسوالۍ چې په کندهار کښې نه هم نه دي، د هغو ټولو ولسوالیو خلک همدلته اوسي، نفوس یې د نورو ولسوالیو په نسبت زیات دی. او دوهم دا چې موږ ډېرې غونډې سیاسي فعالیتونه اجتماعي فعالیتونه په ښارونو کښې وي، خو ولسوالۍ د پامه غورځول شوي دي. دا ځل موږ د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ انتخاب کړی ده چې په هغه کښې یوازې د سپین بولدک ولسوالۍ اوسېدونکي نه، حتی دلته د ډېرو ولایتونو اوسېدونکي اوسي. د کندهار هغه ولسوالۍ لکه معروف، ارغستان، شوراوک، ریګستان، غورک، چې هغه ولسوالۍ د دولت د ډېرو خدماتو څخه بې برخې پاتې شوي دي، د هغه ولسوالیو ټول ولسونه به راځي. هم د همدې لپاره هم دا غونډه د سپین بولدک ولسوالۍ انتخاب کړې وه.
د افغانستان امنیتي وضعیت ته په پام سره دغسې لویو غونډو لپاره خو له مخکې امنیتي تدابیر نیول کېږي، د ناامنۍ د کومې پېښې د مخنیوي لپاره څه ترتیبات نیول شوي دي دې غونډې لپاره؟
تر ډېره پورې خو موږ د دولت څخه کوم چارواکي یا دولتي کسان په غونډه کښې ګډون کوي، په همدې خاطر چې ناامني ده ټول هغه ولسي کسان قومي مشران او د دولت څخه مو اجازه اخیستې ده چې په همدې کلي کښې موږ د ولسونو د حقوقو، د ولسونو د یووالي، د ولسونو د خپل حقوقونو پېژندلو، د اتفاق کولو، د عدالت لپاره، د دوی د غږ اوچتولو لپاره هم دا غونډه راغوښته.
د ولسونو په کومو اساسي حقونو باندې تاسو خبرې کوئ؟
تر اوسه پورې موږ هم ډېرې ولسوالۍ لرو چې هغو اساسي حقوقو کښې اول تعلیم زده کړه ده. موږ ډېرې ولسوالۍ لرو چې هلته موږ ښوونځۍ نه لرو. موږ داسې کلي لرو چې 200-300 کورونه دي، خو دوی ښوونځۍ نه لري. موږ همداسې کورونه لرو چې هلته کسان د 12 ټولګۍ څخه فارغه کېږي، مګر دوی لوړو زده کړو ته لاسرسی نه لري. ډېرې سیمې لرو، ډېرې ولسوالۍ لرو چې هلته سړک نشته. ډېرې سیمې لرو چې هلته زراعت لپاره هغه کار نه دی سوی. او ډېرې سیمې دي چې هلته روغتون نشته. او ډېر هغه کسان چې خپلو خوندو یا نجونو یا لونو ته د تعلیم ورکولو اجازه نه ورکوي. د همدې لپاره مې دا راغوښتې ده چې پر دغه ټولو اساساتو کوم چې دوی اساسي حقوق دي هم وغږېږو، هم یووالی وکړو، هم غږ پورته کړو د خپلې سیمې لپاره، هم ښوونځۍ وغواړو، هم پوهنتون وغواړو، هم خپلو ولسونو څخه غوښتنه وکړو چې خپلې لوڼې هم ښوونځۍ ته واستوي. او په کومو سیمو کښې سړک نشته، روغتون نشته، ښوونځۍ نشته، یا ښوونځي بند پاتې شوي دي، یا ښوونځي ځمکه نه لري، همدا ولسونه د دولت سره همکار شي او د دولت څخه غوښتنه وکړي د خپلو حقوقو لپاره راپورته شي، یو غږ، یو موټی شي، تر څو خپل حقوق دوی هم ترلاسه کړي.
بلې، د کرونا وبا خپره شوې په دغسې لویو غونډو کښې چې تاسو یې تنظیمونکي یاست، آیا د سپارښتنو ته هم چې د روغتیا په برخه کښې دي پام مو کړی دی که نه؟
تر ډېره پورې به د خلکو تر منځ فاصله مراد شي، او هم به سینیټایزر چې څوک راځي او هغه څه چې روغتیا سپارښتنې دي د بولدک ولسوالۍ د روغتیا امریت سره مو خبرې کړې دي، هغوی هر څه شته، انشاءالله هغه ټول به مراعتوو.
مطیع الله ویساو، ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. ځلا سازی چې د خوست امنیت قمانداني د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې د دفتر مشره وه او کابل ته تبدیله شوې وای، د نارینه همکارانو لخوا ورته د کارونو په وړاندې ډېرې ستونزې پیدا شوې وې. له ځلا ځازۍ سره په پکتیا کې د ازادي راډیو خبریال احسان آریان مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې امنیت قمانداني وایي په دې ولایت کې ستاسې په وړاندې زیات امنیتي تهدیدات موجود و، نو ځکه کابل ته تبدیله شوې یاست. آیا تاسو هم له دې خبرې سره موافقه یاست؟
خوست امنیه قمندانۍ د ما دلیل د منفکر دوی ما ته دغه شی یایي چې موږ د امنیتي تهدیداتو د خاطره مجبوره وو چې تا باید کابل ته واستوو او ته باید خوست کښې ونه اوسې. نو جالبه دا ده چې یو قمندان د امنیې وخت نه شي کولی د یو سرباز یا د خپل یو افسر امنیت په هغه کښې ونیسي، په داخل د قمندانۍ کښې نشي نیولی. نو دا جالبه خبره ده چې یو ولایت امنیت ونیول شي او د یو ولایت امنیت ونیسي. نو زما ته واقعا ډېر جالبه ده. قمندان د امنیې باید د دغه ځواب ووایي، یا دی کولی شي ولایت مکمل امنیت دی ونیول شي. زما په نظر هغه ولایت سقوط ده چې وخت د یو نفر امنیت په داخل د قمندانۍ کښې نشي نیولی.
د غیر حاضرۍ خبره هم کېږي، ویل کیږي چې تاسو ډیر وخت په دنده کې نه وای، آیا دا رښتیا ده؟
خو سمنی قمندانې څه چیلی چې نه زه غیر حاضر او مدیر غیر حاضرې په اساس غزینه منفق شویم یا دې غیر حاضرې په اساس غزینه تبدیل شویم، دا کلان غلطه ده. ما غیر حاضری نه ده کړی، زه په رسمي رخصتۍ راغلیم. کله چې ما رخصتۍ ختمه شوه نو وزارت ما ته ده هدایت راکړو چې زه باید کابل کې پاتې شم، ځکه امنیتي تهدیدات په خاطر زه باید تبدیل شم کابل ته. دوی ما د نظر غوښتلو چې زه غواړم دا تبدیلی ما خوښی ده یا نه، یا زه غواړم چې داسې تبدیل شم که نه. نو دغه په اساس زه منتظره کړی وم. زه تېره هفته هم لاړم خپل وظیفې ته، خپل دندې ته لاړم، مګر ما ته د قمندان امنیت طرف نه اجازه را نه کړه شوه. نو هېڅ اساس نه لري دغه کوم دلیل چې دی چې زه غیر حاضر وم، زه اصلا غیر حاضره نه وم.
تاسې کم او زیات درې میاشتې وړاندې په خوست کې د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې د دفتر د آمر په حیث وټاکل شوی، لاسته راوړنې مو څه وې؟
هغه کومې لاسته راوړنې چې ما په درې میاشتو کې لرلې، ما ښه په یاد دی کله چې زه قمندانۍ ته راغلم، مثلا قمندانۍ کې ښځه نشته وه. نو کله چې زه راغلم اوس فیلانه تو ښځې قمندانۍ کې زیات شوي، بیا زه چې راشم خپل امنیتي د لحاظ ده ویایم که چېرته ما ته امنیتي دومره تهدیدات ونه ایمانه باد چې اگر کومې ښځې راغلي اوس په خوست کې نورې افسران هم لرو هلته چې شته دي، نو ویلې هغوی ته تهدیدات نشته. ما په د درې میاشتې کې ډېرې لاسته راوړنې لرلې چې هغه نه یو لاسته راوړنه مې همدا وه چې ښځو رفت آمد او ښځو دوسیو څېړنې او دا شیان ټول ډېر زیات منظم مخته تلل. نو زه دا واضح بولم چې دلیل همدا دی کوم شی چې ما په خوست کې یا کوم کړنې چې ما په خوست کې لرلې دا دوی نه شوې تحملولی. همدغه په اساس دوی ما ته یوې بهانې نه بلې بهانې نه غوښتل چې زه هغه ځای کې ونه اوسم.
ستاسې راتلونکی اقدام به څه وي؟
ما راتلونکی اقدام هم دغه دی، زه خپل حق غواړم. اولین شی مې خپل حق وغوښتلی، غواړم خپل حق وغواړم او دوباره غواړم خوست ته لاړه شم. کوم هدف مې چې وغواړم خوست کې وظیفه اجرا کړم او هغه کوم کارونه چې ما غوښتل ښځو ته یې وکړم هلته خوست کې، زه غواړم په مغه خپل هدف مخ ته لاړه شم. او دا ما ته ډېر زیات ښه وي چې زه دوباره خوست ته لاړه شم په خپلې وظیفې.
ځلا ځاځي د تخار ولایت یو شمېر اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي د دې ولایت په دیارلس ولسوالیو او د مرکز تالوخان په نږدې څنډو کې د طالبانو فعالیتونو ته اندېښمن دي. له سیمې اجمل آریان راپور لري.
د تالوخان ښار اوسیدونکي نیکمل احمدي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل،
جهادي قمندانان چې هغوی مسله وه سلای درلود، هغه د بعضو ظلمونو په خاطر باندې خلک دغه مقابل کې ودرېدل. د همداسې دې سبب شو چې طالبان د دې حالت نه استفاده وکړي او خلک طالبان ته رجوع وکړي، او د دې قمندانانو د ماتولو په خاطر خلکو طالبان ته مخه کړه.
دی زیاتوي چې په دغه ولایت کې د خپل سرو ټوپکیانو فعاله حضور او د دغه ډلې خپل سری د دې لامل شوي چې په سیمه کې د طالبانو لیکه پیاوړي شي. د تخار د اشکمش ولسوالۍ اوسیدونکي صبغت الله سمیم په دې اړه وویل،
د محلي حکومت رهبرۍ او امنیتي ارګانونو ترمنځ همغږي موجوده نه ده. دوی په خپل منځ کې هیڅ ډول همغږي نه لري. دریم عامل یې پخوانیو تش په نوم جهادي قمندانانو د ولسي پاسون کوونکو په نوم ملیشه جوړې کړي دي. دوی د خپلو شومو اهدافو لپاره له دغو ملیشو نه استفاده کوي، خلک پرې ځوروي او خلک له حکومت څخه فاصله اخیستې ده.
بلخوا د تخار د ولایتي شورا ځینې غړي وایي اوس مهال د تخار کندز او دغه شان د مورای کوکچه لویې لارې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي او دولتي کارکوونکي پرې تګ راتګ نشي کولای. د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل،
وقتی که اراضی از دست دولت رفت دیگه سربازگیری هم کرده نمیتونه و کمبودی سرباز مواجه میشه دیگه.
کله چې اراضی د دولت له لاسه لاړ شي بیا هلته سرتیری نشي جلب و جذب کولای او دولت د سرتیرو له کمښت سره مخ کیږي. طالبان له خلکو څخه وشرو زکات ټولوي او نور هم پیاوړي کیږي، او دغه شان په خپلو سیمو کې خپلو لیکو ته نوي سرتیری جلب و جذب کوي. په ټوله کې د دولت د نه پاملرنې له کبله په تخار کې د طالبانو فعالیت زیات شوی او د تالوخان ښار شاوخوا سیمې محاصره کړي دي. په ورته وخت کې د تخار امنیتي چارواکي بیا وایي چې سیمه ییزه اداره د امنیت تامینولو او د وسلوالو طالبانو د ځپلو په اړه جدي اراده لري. د تخار د امنیت قمندانۍ ویان عبدالخلیل اسیر په دې اړه وویل،
حکومت دو تلاش کې شپې ورځ د امنیت پولیس او ټول په ګډه یوه مانګي لري او طالبان ته وخت نه
تخاریان
وای که څه هم د طالبانو د واکمنۍ پر مهال تخار د طالبانو پر وړاندې د مقاومت یو مهم سنگر بلل کېده، خو د سیمیزو چارواکو او د مرکزی حکومت د نه پاملرنې له کبله اوس مهال دغه ولایت د طالبانو په مرکز بدل شوی دی. اجمل آریان، ازادي راډیو، تخار.
تاسو سوره رسیدلې سمې سونه. خان محمد اسلامیار لنادالی ولسوالی لیکي که د سولې په خبرو کې امریکا، پاکستان او ایران لاسوهنه ونه کړي ژر به نتیجه ورکړي. حکمت الله حماس له هلمند لیکي د سولې په خبرو کې باید د نشه یي موادو د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وشي. کریم شیدا له مقره د غزنی له مقره لیکي که څوک د سولې د اوسني برابر شوي فرصت په مخ کې خنډ جوړوي تاریخ ته به مسؤول وي. او عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکلي دي اول باید د سولې په خبرو کې اوربند وشي.